درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی مو زه عصمت څاروان د دې ساعت خبرونو ترابولم. د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې د سیلونو له کبله 15 تنه مړه شوي دي. په بهارک او همدارنګه جرم ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. په بدخشان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري نن وویل چې سیل په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو عامر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیز ځمکې او باغونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړه چې سیمې ته کومکي ډلې استولې دي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونه جریبه کرنیز ځمکې او باغونه ویجاړ شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې دغه سیلونو د فیض آباد بهارک پر لوی لار یو شمېر موټر هم وړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د باران او سیلونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالندې، برېښنا، قوي بادونو او سیلونو شاهد وي. تمکیږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې لاسو تر 150 ملی متر پورې وي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړی راشد خان وایي سش کال د هند په غوړه لیکي شنه دی لوبیدلې او باید حسی زیات کړي چې توپ ش کنټرول کړي. شپږویش کلن راشد خان تر اوسه په آی پی ایل یا د هند په غوړه لیکي د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره په لسو لوبو کې اووه وکټې اخیستې دي. د افغانستان بل ورو توپ اچونکی نور احمد چې په آی پی ایل کې د چنای سوپر کینګز لپاره لوبیږي په لسو لوبو کې د 1500 کسانو په سوځولو بریالی شوی دی. راشد خان د جمعې په ورځ له سن رایزر حیدرآباد سره په لوبه کې په دریو اوورونو کې یو وکټ هم وانخیست، 50 منډې له لاسه ورکړې. د پرون په یو آنلاین غونډه کې ویل چې ستونزه د ده په بالینګ کې و، نه د توپ وهونکو په لوبه کې، او په راتلونکي لوبه کې به هڅه وکوي چې ښه وځلیږي. راشد خان په 2023 کال کې په آی پی ایل یا د هند په غوړه لیکي وبش وکټې اخیستې وي او دوهم ځای خپل کړی و. تر ده د هندي لوبغاړي محمد شامی یوازې یو وکټ زیاته و او هغه لومړی ځای خپل کړ. پاکستان هغو 150 لاروی ته اجازه ورکړه چې په واګه بندر کې لنیشتې یوه ونه انتظار وروسته د هند لور ته واوړي. د پاکستان دان رسپانې د جمعې پر راپور ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د غوښتنې پر اساس د واګه بندر لار د افغانستان د صادراتو پر مخ پرانیسته. په متحده ایالاتونو کې د استیناف محکمې له پریکړې وروسته کارت د امریکا ژغ رادیو د کارکونکو د بیرته ستنیدو مسأله ناڅرګنده شوې ده. مخکې راپور ورکړی شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې له پریکړې وروسته د امریکا ژغ کارکونکي شایي له راتلونکي اونۍ څخه په دوره‌ای ډول بیرته کارت ستانه شي او د دې ادارې خبرونې بیا پیل شي. خو د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یوه پریکړه کې څرګنده کړې چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 بلیون ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر کړی و، د آزادی آسیا رادیو او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو دا صلاحیت نه لري. او د اسرائیل پوز په غزې ترنګ کې د خپل پوزي عملیاتو د پراخولو په درشل کې د لسکونه زره احتیاطي ځواکونو در بللو امر کړی دی. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې دا ځواکونه د دې لپاره را بلل شوي چې د اسرائیل دننه او لویدیځ غاړې فعال سرتیری بدل کړي څو د غزې جبهې ته د هغوی د استولو زمینه برابر شي.
ترشنه آسمان لاندی
د ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. د ترشناس مانلاندې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د مې درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو ازادي د محدودیتونو په حال کې ده. یو شمېر افغان ژورنالیستانو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي په تدریج کمه شوې او د ښځینه ژورنالیستانو ژغ په منظم ډول په رسنیو کې غلی کړل شوی دی. یو شمېر خبریالان نیول شوي، ځورول شوي او ګواښل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې ټول هغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوشي کړي چې دوی نیولې دي. بینټ دا هم ویلي چې ښځینه خبریالانې تر نارینه خبریالانو لا ډېر محدودیتونه زغمي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغان خبریالان د نیول کېدو، شکنجې او ناوړه چلند په اړه دا اداره اندیشنه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتن بایووا ویلي چې یو متنوع او سالم رسنی سکتور د شفافیت، ولسی باور او شه حکومت ولی لپاره مهم دی. خو په افغانستان کې د ازادۍ او خپلواکۍ رسنی ورو ورو د لمزه تک په حال کې دي. طالبان ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. نن په دې ترشناس باندې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره په دې خبرې کې چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی او طالبان پر هغه څه چې وایي عمل کوي او کنه کوي. تمنده چې تاسو درنو اوریدونکو به هم نظرونه را سره شریک کړئ. د خبرونه په ترڅ کې به ستاسو پیغامونه او نظرونه ته منتظر یو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی مرستيال غنیم او دقیق افغان خبریال رحمت الله زیارمل چې اوس په جرمنی کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي او همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی هم را سره ملګری شي. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی زیارمل صاحب، تاسو که ووایئ چې په تیر یو کال کې د افغانستان د رسنیو وضعیت خصوصا د کمیت له نظره څنګه و؟ آیا نوی رسنی هم راوتلی دی او که د تیرو کلونو پشان چې پر لپسی د رسنیو شمیر کمیدو په دې کال کې هم کمی شوی دی؟ لطفا خپل مایک مو روشنه کړئ. فکر کوم چې مایک مو ګل دی. زیارمل صاحب
ډیره زیاته مننه محترم سروان صاحب، تاسو ته د دې بحث ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او مینه او درنښت.
سلامت
مننه ډیره زیاته. زه به وایم چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږي او اوریدونکو هم پوهیږي، افغان وطن کې ورځ تر بلې د رسنیو حالت بوګنونکي کیږي او د شمیر په لحاظ باندې یا د ارقامو په لحاظ باندې ورځ تر بلې د رسنیو دروازې تړل کیږي او دا بیلابیل عوامل لري. کمنګ ورته لنډ اشاره وکړو. یو لوی عامل دا دی چې رسنۍ هغه رسنۍ چې دوی په خپلواک ډول فعالیت کول او خصوصي رسنۍ وي، دوی په افغانستان کې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دوی نشي کولای چې د خپل رسنۍ د پرمخبيولو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. نو ورسره بهرانی ډونران کومک کوي او نه الته اعلانات شته دي، نه دوی تجارتي لارونه پیسې پیدا کولای شي چې دوی خپل رسنۍ مخې ته ویسي. دویم، د وسنی نظام ورستر بل نوې سخت قیودات او پرمایشات د دې بایسکیږي چې رسنۍ په دغه چوکاټ کې ځان برابر نکړل شي او دا د دې لامل شي چې پر لپسې د رسنۍ دروازې وتړل شي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مسلکي ژورنالیستان، خبریالان، هغه که د اداري په برخه کې دي، که د کیمرې په برخه کې دي، که د رادیو په برخه کې دي، خبریالان دي، یعنی په بیلابیلو برخو کې نشته. ورځ تر بلې خبریالان د بیلابیلو دلایلو له امله له دغه هېواده وځي او دا د رسنیو پر کار او فعالیت باندې ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. لومدی عمله تیر کال چې وو افغانستان کې د رسنیو د پاره ښه کال نه وو. د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې هم موږ د ګنشمیر رسنیو د بندیدو لامل وو. د ګوتو پشمار یو څو راډیوي رسنۍ نوې جوړې شوې چې هغه یوازې واکمن نظام پورې اړه لري. او جالب دا ده چې هغه اف ام راډیوګانې چې مخکې دلایل وویل د دې دلایلو له امله تړل کیږي، نو بیا واکمن نظام بیلابیل ادارې دغه رسنۍ په ډېر ارزانه قیمت باندې اخلي او بیا د خپلو نشریاتو لپاره پالینو. د دوی د ګوتو په شمار څو راډیوګانې جوړې شوې، مګر هغه یوازې د دوی رسنۍ دي او د دوی لپاره فعالیت کوي.
ډیر مننه سلامت وسه زیارمل صاحب. مدقیق صاحب، لکه څنګه چې زیارمل صاحب ویل، وای ډیر خبریالان مجبور شوي دي چې له هیواد ووزي او ډیر په بیلابیلو اروپایي امریکایي هیوادونو کې وسمیشتي. له هیواد د باندې د دوی فعالیت څنګه دی؟ آیا خپل مسلک ته دوام ورکړی دی او که نورو کارونو ته مخه کړی دی؟
ډیر مننه سروان صاحب، زم خپل سلامونه تاسو د بس ګډونوالو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه ځانګړي یو خو په افغانستان کې هغه کومې ستونزې چې مطبوعاتو په برخه کې دي، اول خو د مطبوعاتو نړیوالې ورځې له امله ټولو ته مبارکي وایم، نو یو خو عمومي ستونزې په هیواد کې دي چې لکه ځانګړي سب سویلې سي اقتصادي ستونزې د نظام له خوا نه سانسور او دغه رقم د دونرانو د نمرسته کول له خوا هغه ستونزې دي. په بهر کې څاروان صاحب کوم د سترګو لیدلې حال یا موږ خپل سره مخامخ یو، زیارمل صاحب دغه راستول عمر امکانات نشته چې په بهر کې رسنۍ خپل فعالیت وکړي. د ګوتو په شمار که څه هم د ژورنالیستانو لپاره کومې ټولنې جوړې شوې دي، دوی خپل فعالیت لري. او د ځینو مثلا په نمونه په آلمان کې جی ایکسپاند یا بعضی نور اداراتو لخوانه سی مرستی سوی دی دیر کمی خو اغم رسی مشهود دی یا چون رسی زمینه ورطا مساعد دی دلتا خواب هم ده تخنیکی مشکلات دی، هم ده مالی ستونزی دی، هم ده مسلکی کارمندان یا جایی که دل طول دقا ستونزی دی سی ده راژیو و تلیزون پو برخ که یعنی فعالیت نسی که دی. نو پا اندازی کم را ارتیا ده سرخان باید فعالیت نسی. متاسفانه سه مسلکی کارکون کیسه له افغانستان ژورنالیستان را وتلی، ای دوله لپاره ډیره زمينه نسته، نو مجبور سړی یو دوم کار سه هغه زموږ مسلک نه یا زموږ د مسلکانو مسلک هم نه، نو په نور مسایل باندې باید د خپل د ژورنالیزم درسي پڅان کې باید نور برخه ته سړی توجه کیو. دلته هغه مر امکانات نه وي په کوم اندازې باندې سه مسلکی زموږ همکاران را وتلی او دوی فعالیت کوي.
بله ډېر مننه.
نو سه استم کړی دي ګوت پښمار څه فعالیتونه سوي خو ډېر تاثیرات یعنی ما په نظر سینې لیدل کیږي.
درست مننه مدقیق صاحب. زیارمل صاحب، تاسو ول چې طالبانو شرایط سخت کړی دي په رسنیو په خبريالانو باندې، لیکن نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې په ورځې په مناسبت د طالبانو هم یو غونډه درلوده. د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویند خبیب غفران په یو غونډه کې ویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ارزښتناک او مهمې دندې ته په کتو له هغو رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته د درناوی او د ولس په منځ کې د نفاق او تعصباتو ته د نن لمن وهلو پرانا کې نشیات کوي، هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی بیا داسې خبره کوي او یعنی تاسو ویل چې فشار راوړي په ځینو رسنیو باندې، هغه دوی د دې لپاره دغه دلیل وړاندې کوي چې دا ډول رسنۍ چې دوی پې فشار راوړي یا کوشش کوي چې په یو شکل د اشکالو باندې کې، نو هغه د دوی په وینا یا نفاق ته لمن وهي یا د دوی په وینا افغاني او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي.
بالکل څاروان صاحب، زه غواړم چې په دې تړاو هغه د بحث عمیق ټکو ته سړی اشاره وکړي. په څه معنا؟ او بالکل، د نیشنه په افغانستان کې د رسنیو وسنۍ شتونم دا د ملاتړ وړ دی او که ډیر کم یو څه وي موږ نه غواړو چې دا نه پیکو. زما هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې اوس په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي زه د یو ژورنالیست په توګه ترې مننه کوم، او هغه څوک چې د لږ کار لپاره زمینه برابروي زه احسان مند یم د یو افغان په توګه. مګر راځئ زنو مسایلو ته یا د مسلک په لحاظ باندې تعریف باندې قائل شو، او یا راځئ هغې ته په یو رسمي چوکاټ کې تعریف ولټو، پیدا کړو، وی لیکو او بیا سره ومنو. په څه معنی؟ که د ملي ګټې خبره دوی کوي، دغه ملي ګټې په دغه هیواد کې په کوم بنسټ کې، یعنی په کوم چوکاټ کې تعریف شوی دی چې جورنالیست ورته ژمند واوسي؟ دغه مخکې چې دا شل کاله و یا په دې وطن کې دا 50 شپېته کال جورنالیزم و او کول یې، او دا اوس بندیان کېږي، دوی کومو ملي ګټو ته زیان رسولی او دا په کوم ځای کې تعریف شوي دي؟ یا که موږ وایو چې ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې
دغه لپاره وایي چې دا تیرو کلونو کې خصوصا د جمهوریت په موده کې دوی وایي چې رسنیو په ولس کې نفاق اچو، نفاق ته لمن وهله، تعصباتو ته لمن وهله، ځینې شان چې دوی وایي چې د افغانستان ملي ارزښتونه وو
هغه تخریبول.
بله،
زه غواړم دې ته راشم. که موږ چیرته د اسلامي اصولو خبره کوو، بالکل دا تعریف دی، چوکاټ معلوم دی. په خو هم دا سره کرخه وه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره، اوس هم سره کرخه ده، بیا به هم سره کرخه وي. او هر افغان، هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې اسلامي کرخې کم دي او هغه ته باید پام وکړي. که موږ چیرته د نفاق خبره کوو، یو شخصي انګیرنه ده، د خپلې تابع
یعنی ملي ارزښتونه مشخص نه دي، معلوم نه دي په یو ټولنه
کې مشخص نه دي. زه غواړم دا ووایم
مثلا لنورو هیوادونو سره مقایسه کولای نشو. مثلا په یو بل هیواد کې، په کاناډا کې، په جرمني کې، په نورو هیوادونو کې جنشان دوی سره کې بولی په ملي مسایلو کې عین هغه شی کولای شو چې اقل هغه مش په خپل وطن کې هم ملي ارزښتونه وبولو.
بالکل بالکل. مگر دلته فرق محترم سروان صاحب، د واکمنې ډلې د پاره د دوی بیرغ ملي ارزښت دی، مگر د 40 ملیون انسانانو د پاره الته درې رنګه بیرغ ملي ارزښت دی. د دوی د پاره وسانه نظامی ځواک ملي ارزښت دی، مگر د نورو خلکو د پاره پخوانی اردو ملي ارزښت دی. دغه سي منګه په سلګونه مثالونه ورکولای شو. دلته یو لوی ټکر رامنځته شلو په یو هیواد کې چې یو ډله د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني، او هغه تا ته تعریف وړاندې کوي. په دغه سي یو ورک حالت کې جورنالیست څنګه پوه شي چې دا ملي ارزښت دی که نه دی؟
د دوی په دوره کې نه و، د مخکنی دوره کې و، د جمهوریت په دوره کې و. په هغه دوره کې ستا په تاریخ پسې بدرد ویل کېدل، تاریخ دی خینه منل کیدو. زینو بو البته نو يم چې ټولو زینو رسنوی دا کار کاو، ستا ملیت نه منو ویل سي، د پښتا ملیت نه منو، دا پرسنوی کې ویل کیدل، دا ویل کیدل چې دا هیواد مثلا انګریزانو جوړ کړی دی. اته دا ډول خبرې په دې رسنوی کې کېدی، دا وس ارزښتو نه وکنو.
بالکل، دا خو د څه دی چې یو خود اشخاص خبره ده، چې اشخاص خپل نظر سرګندي، خپل تاثیر وړاندې کوي، خپل تفسیر وړاندې کوي، دا بیل بحث دی. یو د واکمنو نظر ده. زه فکر کوم چې په تیرو شل کلونو کې د واکمنو رسمي ادرس نه یو ملي ارزښت نه دی نه پېښوي، نه دی ویلي چې دا دی نه کیږي. مګر اوس خبره جلا ده، تاسو په خپل هم ګورئ. زه فکر کوم که زه ډیر توضیحات ورکم ستاسو وخت ضایع کیږي. زه غواړم څه ووایم. زما هدف دلته دا دی چې یو د ژورنالیزم ارزښتونه دي چې تاسو هم پیښه پوهیږئ. که چیرته ژورنالیستان پریښودل شي چې څنګه چې د ژورنالیزم ارزښتونه دي په یوه خاوره کې، په یوه جغرافیا کې، په هغې باندې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې د ولس او د واکمنو ترمنځ به ډیر مشکلات حل شي. ځکه د ژورنالیزم په مسلک کې، په ارزښتونو کې ډیر شیان بیرته تعریف شوي دي او دا خلکو زده کړي دي. او ښکاره ده چې په هر جغرافیا کې د انسانانو لپاره بیلابیل یا سره بدل شیان ارزښتونه لري، بیلابیل کلتورونه دي، بیلابیل نظریات دي. او ځن انسانانو ته په یو جغرافیا کې یو شی ارزښت دی، ځنو ته په بل جغرافیا کې بل شی ارزښت دی. زه تا سره دا منم چې د تیر شل کلن جمهوریت پر مهالم رسنیو بلاړی ری تیروتنې کړي او وسبم تیروتنې یا راتلونکي کې بم تیروتنې وی لدی هیڅو خالی نه ده. مگر کمنګ پرتلې ترازو یعنی و پرتلنه کو نو د جمهوریت لنوم نه معلومیږي د جمهوریت سره د ایوی ډلې پرتله کول د ژورنالیزم د ادرس نه البته زوس د ژورنالیزم د ادرس نه غږیږم نه دی یو مخالف پتوګه زه فکر کوم چې دا به ډیر زیات سره فرق ولري ځکه که یو څوک په انتخاباتو باور نه لري او یو څوک په خپل وایي چې زه هر څه یم یو څوک په ادارو کې په مسلکي اشخاصو ګمارنې باور نه لري نو هغه ستا مسلکي ژورنالیست څه کوي هغه خدام یو مسلک دی.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ. مدقیق صاحب داسې معلومی شي چې طالبان داسې فکر کوي چې که په دوی باندې انتقاد کېږي د دوی په حکومت باندې د دوی په کارونو باندې نو دا د دوی په تاوان ده، لیکن په ډېرو هیوادونو کې همدغه انتقادونه حکومتونه د ځان په ګټه بولي، له ځان سره یې مرستندوی بولي، ځکه چې تر څو چې یو بل څوک چې له دې باندې د دوی چارو ته ګوري هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته نه کړي، دوی پخپله نه متوجه کېږي. ستاسو په نظر دوی په دې برخه کې ډېره لویه اشتباه نه کوي؟ مدقیق صاحب که په دې اړخ باندې خبرې وکړي چې اصلا دا انتقاد پخپله په یو هیواد کې دا څومره د یوې ټولنې سره له یوه دولت سره له یوه حکومت سره مرسته کوي. مدقیق صاحب مدقیق صاحب خو لکه چې څه مشکل لري، تخنیکی انټرنیټ یې کمزوری دی شاید هم، خو په هر حال درنو اوریدونکو ته وایي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په څو شیبو کې اوریدونکو ته هم ورزو که اوریدونکو مو هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي، نظر څرګند کړي، له موږ سره تماس نیولی شي. زیارمل صاحب ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې د افغان رسنیو په داخل کې البته عمده ستونزه څه ده؟ هغه سانسور ده چې د طالبانو لخوا پرې اعمالی شي او که اقتصادي ستونزې ډېرې دي؟
بلې، دا ډېره مهمه خبره ده. زه فکر کوم هیڅ حالت کې د یو نظام یا د یوې ډلې
بله صاحب زیارمل صاحب
تاسو زما غږ اورئ؟
بله ستا غږ اورو، مهرباني. بله ادامه ورکړئ زیارمل صاحب. زیارمل صاحب تاسو لکه چې زما غږ نه اورئ. بله بله ستاسو غږ راځي، ادامه ورکړئ ماویل.
زما خبره دا وه چې ستاسو پوښتنه ما واخیستله او زما په خپل شخصي نظر باندې په هیڅ ټولنه کې په هیڅ جغرافیا کې د واکمنو په وړاندې انتقاد کول د یو نظام په زیان باندې نه دی، البته چې کرښې باید وساتل شي. دا په سمسمکی کې ډیر زیات رول لري. کچیرته خلک د واکمنو په اړه هغه که د ټیټي کچي وي که د لوړی کچي وي تیروتنې د دوی سره شریکی کې تر دوی پورې بیرته ور ورسیږي، ښکاره ده چې په غټو او وړو ځایونو کې به اصلاحات رامنځته شي. انسانان نیمګړي دي، که یو هیواد کې 40-50 میلیونه انسانان اوسیږي او د دوی ټولې چارې د 1-2 لک کسانو د خوانه یا د 1 میلیون کسانو د خوانه رهبري کیږي، نو ښکاره ده چې دوی باتمنې نیمګړتیاوې لري او ټولو شیانو ته به رسیدګي نشي کولی. مګر رسنۍ دي چې د دغې خلکو غږ راخیستلی شي، بیرته پل جوړېدلی شي او د خلکو مشکلاتو ته به رسیدګي وکړي او دا به تر چارواکو پورې ورسوي. د دې نه دا نور مشکلات زیاتوي. که چېرته د خلکو په خولو کې خبرې وچی شي، په زړو کې خبرې پاتې شي، د دې وخت ورنه کړلی شي، نو دا یو حالت رامنځته کیږي چې انسانان په طبیعي لحاظ باندې د سختیو نه تنګیږي او کله چې تنګ شي اوبم چې په یو ځای کې ډنډ شي بالاخره که فشار راشي نو ځان ته لاره پیدا کوي، په هر حالت کې لاره پیدا کوي او کامل ته پاتې شي ورستیږي لمنځه ځي. نو هیڅکله یو ټولنه باید تر دې حده نه رسیږي چې عمل ته دومره پاتې شي چې عمل ته سره ورسته شي، بنا هویت ختم شي، جغرافیه ختم شي. او هیڅ کله دومره د فشار بایسم باید نشي چې بل اخر ځان ته ودس لاره پیدا کی چې هغه په ګډنګونو باندې کی وتلی وي. نو زما په خپل شخصي نظر باندې زما د ژورنالیست په توګه وړاندیز دا دی چې د رسنۍ نه باید جارو نکړل شي. وو دا د حکومتونو حق دی، رسنۍ باید کنټرول شي، کرخه باید کش کړل شي، ملي ګټې باید تعریف شي، اندازې باید وټاکل شي، مسلکي زده کړې باید ورکړل شي، امکانات باید پیدا کړل شي. د تیر په څیر چې کومه بے بندوباري و هغه هم صحیح نه ده، مګر لوی مخه رسنۍ نه پکول، اجازه نه ورکول، هر ورځ بندیانول، کڅو کې و خبره وکي یا غوښتل یا غوي کورنۍ تهدیدول، زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده. او په وګد محل کې دا د ګټو په ځای باندې ډیر تاوانونه رامنځته کوي او ملتونه خدای مکه د سختو بربادۍ سره مخ کوي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنې ازادي رادیو سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب،
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم، محترم شبر صاحب، لکه دا مخکنی تاسو مېرمن چې ویلې اشاره وته وکړه، نو موږ هم د خپل حکومت دا غوښتنه ده ځکه خبرې علي چې دې محترم شبر صاحب دا مسلک کې چلیدا شخوان کې خبره ده چې موږ حکومت باندې هغه چې مثال کم خبرې علي چې موږ د افغانستان څخه وتلې په خارج کې هغه ته د کاروبار زمينه برابر کړي، راوی بولي دعوت یې چې دلته خپل افغانستان ته راشي، په خپل مثال د خبرې کارو باندې ودرېږي. او دا ژورنالیستانو ته محترم شبر صاحب ما او کشرو په صفات دا غوښتنه چې دې باید به طرفه پات د سره پهونه باندې جوړ نه کړي، مثال خبره پر وخت کوي په خپل نظر په خپل پام کې ساتي. او د حکومت هم دا غوښتنه چې مثال خبره رسنۍ ته اجازه ورکړي دلته په افغانستان کې، ځکه رسنۍ دا شی د محترم شبر صاحب چې موږ ځکه مسؤل چارواکو رسي زه وسنه سم کولای چې مثال خبره کابل ته ولاړ سم، ځکه دلته په جنوبي ولایت هلمند کې ما نو رسنۍ د طریقې د کومه لسته د حکومت ته غوښتنه وکړم چې مثال مشکل وسره حل کړم چې دا مشکل ما په سیمه کې دی، مثال داسې د بیا رغونې کارو ته ضرورت ده. نو که چیرې حکومت توجه ورته وکړي د رسنۍ د طریقې ما ځاغ واره دي، مثال د خبرې په دغه لبانې پام وکړو کې ډېر اسانتیا د ولس لپاره دا خبره علي چې د ډېر شمه مسله کې محترم شبر صاحب د حکومت هم دا غوښتنه چې ټول خبرې له نه دعوت کې به افغانستان ته وبلي.
صحیح، ډېر مننه کوروادان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم صاحب احمد والا، خبره تاسو ز احمد درکو.
مهرباني کوئ شام احمد، مهرباني.
شبر صاحب خیر په خیر
سلامت شدی؟ سلامت. مخکنی اوریدونکو شبر کرم، تاسو هم شبر پسی وایس، ز اسمت سروانم، خیر ده فرق نکي خو
تاسو می ده. سلام علیکم، بخیر خیر هم کاران شدی؟
سلامت دی، مهرباني.
والا سر موضوع چی ده؟
موضوع نه ده بریدل، نن دی مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، ستاسو په وطن کې، زموږ په وطن کې، افغانستان کې وضعیت څنګه ده؟ دی مطبوعاتو آزاد دی؟
والا سر موضوع سر ډیر خراب ده، خلک زادی رادیو ازادۍ نه مطبوعاتو نه ډیر خوشاله دي، خو متاسفانه چې افغانستان کې دغه جانیان و دغه افغانستان کې دغه رسانی ټول خاموش کړي، ځکه چې افغانستان خلک بیخي نه غږ ایستی چې نه ورځانه کوم مشکل ویلی شي. افغانستان کې خو ټول رسانی بندې دي، څوک غږ نشي چې وایي که غږ ځي کې یا بندي کېږي یا وړي مړ کوي یا شکنجه کوي. نو دا رسانی شوې خلکو به خپل مشکل ابرازول، اوس خو مونږ علم خپل غږ جګوای شو، نه ورځانه خپل حق غوښتی شو. مونږ دا 15 کاله متقاعدین یو، دا 15 کاله د افغانستان دولت امارت اسلامي مونږ ته وعدې کښېښودې چې دا دې کال کې تقاعد درکړو، دې کې درکړو، نه تقاعد راکړو، نه ورځانه مونږ حق څوک راکړي او نن څوک غږ اوري. مونږ چې سیاست تقاعد سره اجتماع وکړو هلته مونږ نه پرېږدي، مونږ ته نه مې حقوق راکوي نه دې مونږ غږ اوري. نو رسانی بیچاره راشي هلته دې مونږ غږ کله ثبت کړي، کله ورځانه طالبان راشي هغه سړي وهي بندې کوي. مونږ بېخي دغه رسانی مونږ ته ښې وې، ځکه چې مونږ خپل غږ جګول شوی. نو رسانو نه مونږ ډېر خوشحاله یو، رسانی دې مونږ غږ جګ کړ ټولو میډیا ته، اما دوی هېڅ توجه نه کړ چې مونږ حقوق دا 15 کاله تقاعد هم نه راکوي.
ډیره مننه چې زنګ مو وهو، سلامت دی. مننه. یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب، سهار شب خیر. ته محمد عادل د روزګان څخه.
مهرباني کوئ عادل صاحب.
دغه واقعان ناصر صاحب ډیر ښه خبرې وکړې، ډیر ښه نظر یې ورکړي. زما د افغانستان حکومت ته دا خواهش دی، د رسنۍ ته خپل تنخوا ورکړي. ډیر اعلانه کې نه پزبوي رسنۍ باید چې داسې وکړي، واقعات و بیان کړي په رسنۍ. موږ ټوله ولس اوسه کېږو او ټوله رسنۍ ته موږ مبارکي وایو د دغه ورځې. داسې نو ډېر نه کوي چې بس راپور یو رقم دی بله کم وایي. دغه د تېر حکومت په وخت کې راپور به یو رقم و، دوی به زه رسنۍ بله کم ویله. اوس خو دغه موږ هم خپل نظر څرګندوو، موږ چاته نه دي ویلي که په حکومت کښې نیمګړتیا وو، هغه ور په ګوته کوو که بل کار وو هغه وایو. نو دغه کیسه ده سنوان صاحب.
ښه صاحب، ډېره مننه چې تلیفون. بلې بلې، ستاسې خبرې مو واورېدې. اوس به یوه بل اورېدونکي ته ورشو. مهرباني کوئ تاسې هم.
ډېره مننه کوم جنابي سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اورېدونکو ته. نبی الله زابلی د زابل له ارغندابه خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلی صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، دا چې څه موضوع متصلې ده نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. کاش زه خو دا وایم چې کاش په افغانستان کښې مطبوعاتو ته چې باید یعنی کوم چې د هغوی حقوق دي هغه آزادي ورکړل شوې وای، ځکه چې مطبوعات یا خبریال یا هم یو رسنۍ دا خو د ولس غږ ده. نو د ولس غږ په ټوله کښې تر یو حده څه نا څه که ووایي چې چوپ پاتې شوی ده، خو همدا کېدای شي امکان ولري. نو له مېلمنو نه مې پوښتنه هم همدا ده چې هغه تېرې مخکښې تېرې زموږ د افغانستان ډېر زیات خبریالان، ډېر تکړه خبریالان په بهر کښې ژوند کوي، هغه هم په یو بل دلایلو ژوند کوي. آیا دا به تر کومه په بهر کښې یې دغو ته په بار بار غوښتنه ځین شوې ده چې تاسو باید راشئ دلته د سرپنا د ورته امن شته که نهشته؟ که به دوی همهلته تقریبا تر اخره پورې هلته یي، هغه مخکښې تېرې خبریالان به تر کومه په بهر کښې یې؟ او له بله پوښتنه مې دا ده، دا رسنۍ چې اوس په افغانستان کښې فعالیت کوي، آیا پر همدې به روان یې که به دغه چې څه نا څه تغیرات راشي؟ ځکه چې اوس مهال په افغانستان کښې په خپرونو کښې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، آیا دا خپرونې ته به ادامه ورکړي که به څه نا څه بدلون په کښې راشي؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ زابلی صاحب. اوس به ورشو ښاغلی زیارمل ته. زیارمل صاحب، زموږ د وروستي اورېدونکي وویل چې د رسنیو دا اوسنی وضعیت به په دې شکل دوام وکړي او که به تغییر پکې راشي، په تېرو څه کم څلورو کلونو کې وضعیت څنګه شوی دی؟ یعنې څه بهتره شوی دی، یعنې د ازادي له نظره، او که نه بدتره شوی دی؟
ډېره مننه. که ستاسې اجازه وي ما د دې اورېدونکي دواړه پوښتنې واورېدې، او ډېرې خوږې پوښتنې وي. زه اول د اخرنۍ پوښتنې ته ځواب ورکوم، بیا دې ته راځم، اجازه راکوئ. زه غواړم ده ته ووایم او ټولو افغانانو ته ووایم، اول خو د دوی له مینې قربان شم چې د رسنیو سره او خبریالانو سره یې لري. زه د یو کډوال افغان ژورنالیست په توګه غواړم دوی ته ووایم چې دوه مسلې ډېرې مهمې دي. یوه د سار یا د ژوند مسله ده، بله چې ده د ژوند دپاره د امکاناتو او د خپلو بچیو د خېټې دپاره د حلال رزق پیدا کولو مسله ده. ښه ښکاره ده چې سیاستوال به ووایي چې دا څلوېښت میلیونه انسانان چې اوسېږي، نو خبریال څوک څه کوي؟ او ښایي چې ټولو خبریالانو ته دا مشکل ویم نه، کېدای شي زه هم وطن ته لاړ شم ووایي چې څه درته نه وایو، یا زما په څور سلګونه نور. مګر بحث دا دی چې که ما پنځلس کاله په ژورنالیزم کې کار وکړې، پنځلس کاله وروسته لاړ شم بیا له سر نه دیکاني شروع کړم او که نه په یوه رسنۍ کې کار وکړم؟ که په یوه رسنۍ کې کار کوم نو رسنۍ خو نشته، نو زما بچي به څه کوي؟ یعنی زه به بالاخره څه کوم؟ ځکه دا زما که ته یو ډاکټر ته ووایي چې ډاکټري مه کوه او لاړ شه بیا دیکاني شروع کړه، او یا لاړ شه سړک په سر یو څه خرڅ کړه، دې کې شرم نشته. مګر دا که ټول انسانان همدا یو کار وکړي خو بیا دا ژوند نشو. نو مهمه خبره دا ده چې دغه دې موږ وطن دی، دغلته به ځو، دغلته به ژوند کوو، دغلته زموږ کورنۍ دي، دغلته دې موږ وینه ده. مګر خدای دې وکړي چې حالات برابر شي او هلته هم ځان ته هم خپلو بچیو ته حلال رزق وګټو او هم په خپل مسلک کې کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم د دې پوښتنې ځوابول به د اغلی مجاهد صاحب سره وي. که چیرې په دغسې بحثونو کې ذبیح الله مجاهد وی، نو دا پوښتنه به هغه ځواب کړې وه چې د رسنیو یا د بیان د ازادۍ په وړاندې به حالت کوم خواته ځي، مګر چې شې چې مون ګورو هغه د دې چې لګ مخ کې یو تقاوت شوی افغان مشر ورور په دې اړه خبرې وکړلې چې په کوم وضعیت کې دي. زه فکر کوم چې دغه خبرې د دې لپاره بیرته جواب دی نو که وضعیت همدغه سی وي چې څوک غک پورته کې نو هغه باید بندې شي، نو په دغه سی یو حالت کې ښکاره ده چې کوم لوري ته روان یو، مګر دا لوري نه د ژورنالستانو لپاره ښه ده، نه د واکمنو لپاره ښه ده، او نه زموږ د هیوادوالو لپاره ښه ده. موږ هیله لرو چې ژر په هیواد کې په ټولو برخو کې سمسمکۍ رامنځته شي، یو بل وزغمو. کومې تیروتنې چې موږ رسنوال لرو هغه باید اصلاح کړو، په اعتراف وکړو. کومې چې واکمن لري گذشت وکړي، کوم چې خلک غواړي لږ به دوی راخواږیږي، لږ به موږ راخواږیږو. دا د ژوند د پرمختګ لپاره یو څه دي چې باید سره په مخې ته لاړ شو، او که ټول وایي چې موږ ټول یو او بیا په دې خبره کې هر یو د ځان غم کوي، نو دا به حالت نه وي او موږ به خدای مکه ورځ تر بلې بدلوري ته ځو.
بل د شزینه خبریالانو په اړه مو خبرې ونه کړې. ملګرو ملتو د خصوصا د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي استازي په دې برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلې دي چې ښځې په سیستماتیک ډول حذفی شي د افغانستان له رسنیو. تاسو څه فکر کوئ؟ همداسې ده، لا هم په افغانستان په رسنیو کې ښځې شته؟ ما
بالکل دا یو ډیره مهمه خبره او ډیره مهمه پوښتنه ده. په هر ټولنه کې ښځې او نارینه په ژوند کې سره شریک دي. زه فکر کوم چې دغه نظریه باید وطن کې ختم شي چې عام افغانانو ته ورکول کیږي چې خځې په کلتوري لحاظ باندې او په مذهبي لحاظ باندې اجازه نه لري. وو ځنې کرخښته واغه به مانو، مګر خځې د خزو د غږ د پورته کولو لپاره پر رسنیو کې ډېری مهمې دي. ډېر د شایان دي چې هغه موږ د نارینه په توګه په هغه ټولنه کې نشو ویلې، ځنې کلمات دي چې موږ یې نشو ویلې، ځنې مسائل دي د خزو اړه چې خای موږ په پوي نشو، یا څنګه چې هغه د کوم احساس لمخې راپورته کوي نارینه هغه خزینه احساس نشي راپورته کوله. د دې لپاره د ژورنالیزم په برخه کې په هر وطن کې او زمونږ په غونډې یو هیواد کې چې وروسته پاتې یو، خزینه ژورنالیزم ته ډېره سخت اړتیا ده. هغه خویندې چې وسم په افغانستان کې کار کوي هغه د ستایلو دي. زم ځنې وخت پر رسنیو کې ګورم او د یو خبریال په توګه مې ورته زړه ښه کېږي، مګر له بده مرغه چې دا شمیر ډېر زیات کم دی. موږ تاسې په هر ولایت کې په سلګونو خزینه ژورنالیستانې لرلې، رادیو غانم لرلې په بیل بیل نمونه باندې. مثال په ننګرهار کې د نرګس په نومي وا رادیو وا چې د دې ټول سټاپ خزینو او دوی واځي خزو ته نشرات کول. یا په نور ولایتونو کې په کابل کې دا مامخ کې غاول د خبرونې سر کې اشاره وکړه چې د بیل بیل دلایل لامل تړل شوی دي، او د دې ترڅنګ روستي محدودیتونه د ایجاب مسائل، د غږ مسائل، د دفترونو کې د کار مسائل، د کار نه د مانی کولو مسائل، دغه ټول شرایط د دې باندې شوی چې په ژورنالیزم کې د خزو شمیر په وطن کې خورا ډیر کم شي. او دا تر دې ځای نه پاتې کیږي کوم معلومات چې ورستی را رسیږي، کوم تشویشونه چې را رسیږي، خای دا محدودیتونه لا پسې ډیر شي. په دغه سی یو حالت کې به د ژوند نبایي برخه انسانان په مطلق ډول لږ پورته کېدلو پاتې.
په دې اړه بل پوښتنه لرم، خو یو اوریدونکی مو منتظر دی، اول به درته ورشم. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره. مهرباني صاحب، مهرباني کوئ، زرملوال صاحب یست.
مننه، بالکل هری پور خیبر خو سلامات علمی کېلی او مننه تاسو محترم اوریدونکی او ملمت
سلامات حسین. مننه.
او نو به د مرګ د غادمو تاسو رسنۍ چې د ډېر وخت اخلالي نه پیګم، خدای دې وکړي تاسو ځای وخت ځای نه کومه قیمتي وخت دغه نو په دې باره کې هم ما یو نظر و چې دغه تاسو خبرونه بالکل اخلالي دي. څنګه ورې د لیکي چې تقریبا د اپریل لومړۍ نیټه نه تر نن تاریخه پورې هیڅ د دې ستونزه لري. اکثره وخت موږ په ټول پروګرامو موضوع نه مني خبر. نن موضوع خدای دې خپل مبارک د ستغه ژورنالیزم مبارک
د ژورنالیزم دې نن د مطبوعاتو نړیواله د آزادۍ نړیواله ورسته. څومره دې افغانانو رسنۍ آزادې دي په وطن کې خصوصا؟
نو رسنۍ خو ډېرې زه فکر ورته کوم ډېرې آزادې دي، ځکه لپاره دې دلته خو محترم عصمت سروان صاحب د سینما یا ګورم نو رسنۍ زیاتې هر څوک خپل غږ اوچتوي چې ما فکر او نظر باندې یو بعضې خلک دي هغه نو منفي اړخونه څېړي او وایي چې نشته هغه خو نه دي خو خپل نظر دی ما فکر چې ورته ګورم
تاسې نن په هریپور کې یاست که نه وطن ته تللي یاست
نه نه اوس هم هریپور کې یو خو د وطن نه کوم مکتاکبه وی وطن چې کوم د موږ خپل خپلوان دي رابطه لرو تګ راتګ و اوس خو د لارې لیک سختې شوي دي نو زما په فکر او نظر باندې رسنۍ اوس هم ازادې دي ښځینه ژورنالیستان هم لګیا دي کار کوي هر څوک کار کوي نو مطلب دا ده چې ازادې دي او دغه د مېلمنه یوه پوښتنه لرم
مهرباني
نو د مېلمنه زما پوښتنه دا د محترم سروان صاحب ژورنالیزم کې یعنی که څوک خدای دې ونه کې یو خبر نه وایي یا مثلا یو راپور لولي په دې کې څومره دوی ته د دې وړتیا ده چې دوی ډېر ښه خبرونه وړاندې کړي او ډېر ښه راپورونه او په ډېره ښه او خپله مورنۍ ژبه باندې وړاندې کړي نو په دې کې زما یوه پوښتنه ولې د محترم مېلمنه
شه من سیده سلامت و سی کور ودن بیو بل اوردون که امشته زن راو پیشنه آزادی رادیو مهربانی کوسه
بازی سیده اصلا دستر پتن هستیم
مهربانی کوسه لکم زه
مهربانی بادغی سیده
شب بادغی سیده مهربانی کوسه
مهربانی خو نو سای په دغه ځنه خبر شته نن شپه د چی شي خبرونه ده
ښه نو خبرونه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ده نن نړیواله ورځ ده څنګه راضی است ازادۍ نه چې مطبوعات لري کینه لري
ازادۍ خو دا اسرار دوه ده چې عام را دوه ده مدیر دنو خوشاله وي خدای دې وکړي چې نور خلک هم دغه خوشاله وي شي مو څه به خېلې ورځې راځي
نه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه څه وایست څه فکر کوئ چې زموږ په وطن کې پوره ازادي لري نه لري څنګه یې باید
یاره موږ ښه یو خوشحاله یو مطبوعات هم خوشحاله یو د ازادۍ هم خوشحاله یو بېخي نو ډېر
ډېره مننه سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو ور به شو ښاغلي زیارمل ته زیارمل صاحب د مخکري یو خبرو په ارتباط یو پښتنه دا و چې په ځینو ولایتونو کې لکه څنګه چې تاسو مشاره وکړه بيخي شزینه خبريالانی منه کړی دي چې نه په تلویزیون کې ښکارا شي نه په رادیو کې میژخ پور شي حتی شزینه اوریدونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې رادیوګانو ته ټلیفون ورکړل شي لیکن په ځینو ولایتونو لکه مرکز کابل کې بیا وضعیت یو څه فرق کوي دا ولې
د دغه څه پښتنو جواب ول یو څه به سخت وي مګر تر کومه حد چې زه پویګم تاسو ته معلومه ده چې نظامونه معمول کوشش کوي چې یو ډول پیچلې حالت نورې دنیا ته وړاندې کړي خاصتا په ځونو مواردو کې لکه د رسنیو نو کمن کابل د بیلګې په توګه راوخلو د پلازمینه د لام التا بهرنۍ ډیپلوماټیک ادارې شته او الته خبره زر رسیږي خای یو خبره دا وی چې دوی کله چې پنړیوال سټیج په یو ځای کې خبره کیږي نو باید ودا یو لري چې بیل گور کې چې نه داسې نه دا په ځنو ولایتونو کې خلک غواړي د خلکو د پاره دا کار شوی او په ځنو کې چې خلک نه غواړي نو الته دغه سه مطلق بندیز نشته چې دوی دا خبره کړې دي په دې دلیل باندې ما دا د دوی نظر کوټ ک مګر زلام نه پویګم کیدله چې د پښتنې ته په واضح ډول دوی ځواب ورکړي د مخکینی اوریدونکو منګو تاسو یو عام خبره لرو محترم سروان صاحب چې ماجر د خدای ټول په وطن کې زب دغه افغان ورور ته وزنګړي دعا وکم چې د پاکستان نه ماجر زی نو د خدای د روپور نه په خیر خپل وطن ته ستون کې د خپل کورنۍ سره ان شاء الله چې بیا به ډیر خو پوښی په وضعیت باندې چړې چې وطن لري زمونږ په ګډون ډیر نه پويږي خای ټول خبرې سمې ونه وسی دویمه پښتنه دا و چې څنګه خلک کولای شي چې غختل ژورنالیزم مخې ته ویسي او بالکل په مورنۍ ژبه باندې سړی کولای شي چې د خلکو خبرې تر خلکو په اسانۍ او په خړ ډول باندې ورسي البته ژورنالیزم یو مسلک دی پوهیږي چې باید سړی په انتون تلل شي ویل ولي کار پکې وکي زدای کی واوري او بیا د خلکو غږ د خپل نظر نه پرته تر خلکو پورې ورسي نو خوري دی وکي چې دا اوریدونکو زمون په دې ورستۍ خبره پوه شوی په دې برخه کې استادان ډېر تفصیل ورکولای شي که وختو کله به په ډېرو غوري وکړو خو اوس دپاره هم دومره
بله ډېره مننه سلامت اوسې زرمل صاحب د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې د افغانستان 115 مقام خپل کړی دی البته د 180 هیوادونو په منځ کې یعنی د 115 هیوادونو وضعیت په بهتره دی یوازې د 50 هیوادونو وضعیت تر افغانستان هم بهتره دی په دې راپور کې ویل شوي دي چې افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې وضعیت ښه شوی دی د درجې لوړې شوي دي آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شوی دی یو څه د ژورنالیزم او خبریالانو رسنیو او کنه د دې معنا دا ده چې ځینو نورو هیوادونو ډېر وضعیت خراب کړی دی هلته د رسنیو سانسور او ځپلو دا قصې زیاتې شوي دي
تقریبا ستاسو په پوښتنه کې یو څه وضاحت شته مګر د لاډیر وضاحت لپاره زغواړم وایم چاول خو نړیوال راپورونه زه فکر کوم چې ځنې به وایي چې دا د نظام د لپاره یو ډول تبلیغ شو مګر کويم دا یو حقیقت دی نړیوال راپورونه تل په به طرفه باندې نه وی ولاړه اصلا زه د یو ژورنالیست په توګه په دې څه خې نه لرم چې دنیا څه وایي دا د په بشپړ توګه بې پری وی او دا د هغه چا د لپاره وی چې دوی د چا د لپاره وایي نه دوی خپل اهداف لري او نو موږ اصل پیسه د په دې باندې قضاوت نشو
کولای دا اهداف مثلا نه وي شاید په ځینو مواردو کې دقت تم وي مثلا یو څوک شمالي کوریا ته نسیت لای هلته ډېر معلومات نشي ترلاسه کولای یا ایران یا یو بل هیواد
بالکل ما غوښتل چې دویمه خبر هم دا وایم چې ځینې وخت معلوماتو ته لاسرسي سختيږي کله چې لاسرسي سخت شي نو بیا دوی د پرتلنې د مخې په تیرو کلونو باندې پرتله کوي او دغه معلوماتو ته نه لاسرسي هم د یو دلیل په توګه کوټ کوي نو په دغه حالت کې ځینې وخت د هیوادونو درجه ښکته پورته سره کیږي او یو بل شی چې زه وروستي معلومات لرم هغه دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اداراتو کې مطبوعاتي ویاندویان یو څه فعال شوي او دوی د رسنیو سره خبرې کوي د بیلګې په توګه کله کله زده ملګرو سره خبرې کوم ریاستونه واړه واړه په ولایتونو کې یا ځینې ادارې د ځینو ادارو مسولین دوی رسنیو سره خبرې کوي معلومات ورکوي یا لګ تر لګه کلنی گزارشونه خبري خڅنګ خبري څخه خبري نیمګړي دي که پوره دي دا بیل به استه مګر دوی معلومات ورکوي یعنی نسبتا یو څه معلومات ته لاسرسي ډیر شوي خای دغه ځنې د لایل د دې بای شوي وي چې درجه یو څه خي شوي وي مګر په ټوله کې وضعیت لوی بدلون نه راکړي او مونږ هیله مونږ یو چې لوی بدلون وکړو یعنی کایو درجه حالت خکېږي مونږ استایو مونږ ته خوشبيني خيو او هیله لرو چې دا درجه ډیر خيش
بله که څه هم تاسو دې موضوع ته چې غواړم وسه یاد کړم پاس پایل کې څه اشاره وکړم د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایند ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 نوي رسنیو د فعالیت جواز ترلاسه کړی او د اطلاعات او کلتور وزارت د هغه ملاتړ شوډنه بلل دي چې لرسنیو کوي دا نوي رسنۍ کله په خو کلونو سره مقایسه کو په یو کال کې 15 نوي رسنۍ فعالیت دل دا څنګه ګام دی یا اقل نسبت پټیرو دوه درې کلونو کې هم همداسې د رسنۍ فعالیت دی او کنه پټیرو کلونو کې هم شپږ لپسې هم دا ورېدل چې رسنۍ بندي شي
بالکل دا ډیر لوی ګام دی ډیر مهم ګام دی په څو د لایلو باندې کچېری رښتیا هم دا چې وی زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم او دا نشم تاییدولی چې 15 رسنۍ به وي ځکه چې دغه وطن کې لام ټول معلوماتو ته لاسرسي سخت دی که دوی غواړي چې دغه خپلواک ادارې یا خپلواک سرچینې تایید کړي مهرباني دی وکړي وزارتونو کې د رسنوالو ته اجازه ورکړي چې دغه شین باندې تحقیقي گزارشونه جوړ کړي منتها که داسې شوي وي دا یو لوی پرمختګ دی ځکه چې دا بیرته په مسلکي لحاظ ژورنالیستانو ته کارمندانه کوي یعنی کبیخی نشوی بیام د یوی برخی خلکو غک خو براپورته شیخ کاره ده چې ما ورته په سر کې اشاره وکړه زیم کله په ټولنیزو رسنیو کې ګورم ځنی رادیوګانی نیوی په نو لوګوګانو په نو نمونه جوړی شوی البته دا د وسنیو اسلامي امارت یا د طالبانو حکومت پورې تړاو لري. دا د دوی رسنۍ دي ښکاره ده چې د دوی پالیسی، د دوی ستراتیژي، د دوی غاک، د دوی نشریات به مخې ته وړي، مګر د نشنه دا په خپل یو ډول پراتلونکي کې د رسنیو د لا ډیر فعالیت د پاره یو زمينه سازي کوي. اوګود محل کې سخت دریزي خلک هم خپل د دې سره د کیږي چې بل اخر رسنۍ ته اړتیا ده، رسنۍ ته ضرورت ده. او زی په پنیک پالبانی نسمه او فکر دا کوم چې یو کال کې پنځله جوړ شي، د دې سره ورو ورو دوی ادي شي، معلوماتو ته لاسرسي ډیر شي، ځنی وخت په شعوري او ځنی وخت په غیر شعوري توګه د دې رسنوي نه اتمن داسې معلومات خپرېږي چې هغه د نظام په ګټم دي او د ولس په ګټم دي، نو دا به د نورو رسنیو ښه فعالیت ته زمینه برابره کړي. زه خپل که داسې شوي وي ورته خوشبیني ښیم او دا ښه حالت دی.
بله، لیکن په عین حال کې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرې خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله له خبریالانو سره په افغانستان کې تشدد 50 سلنه زیات شوی دی. دا څنګه غنی چې 50 سلنه تشدد له خبریالانو سره د غوی وهلو، ټکولو، ځورول زیات شوی دی؟ دا نو که رسنۍ زیاتیږي هم د سانسور او د ځپلو لړۍ خو دوام کړی دی.
زه فکر کوم چې دا دوه بیلابیل مسائل دي، د رسنوالو سره تاوتریخواله او د رسنۍ ایجاد. موږ مخکې وویلې، ما تاسو ته وویل چې زه کوم معلومات لرم، دا رسنۍ د دوی دي، نو دوی خو خپل مامورین نه وهي او نه به ورته انتقاد نه به بندیانې، ځکه کوم یو تیروتنه وکړي له دندې به یو منفقي اصول معلوم دي. مګر آزاد رسنۍ چې دي یا آزاد خبريالان چې دي، هغه سره به دا ډول تاوتریخواله شوی وي. موږ او تاسو پرې ورستیو کې د یو شمیر ملګرو د بندیان کېدلو شایدانو چې تر څلورو پنځو او ډیرو میاشتو پورې دوی بندیان وو. او بل لوی مهمه خبره دا ده چې یوازې بندي کول یا وهل یا ربړول نه دي، اصلا د ټول انسانانو لپاره، خاصتا د ژورنالستانو لپاره، ذهني امنیت ډیر زیات مهم دی. دا ډیر زیات مهم دی چې یو څه د کتاب په مخ وي، یو څه په مسلک کې زده کړی وي، څه په قوانینو کې درته وضاحت شوی وي، او ته په هغه چوکاټ کې کار وکړي. مګر که تاسو را دا تشویش وي چې تصویر می واخیست اوس به څه کیږي، ویډیو می واخیست اوس به څه کیږي، گزارش می نشر کړي ماخام به څوک زنګ وایي، چیرته به وړل کیږم، څوک به می غواړي، د چا نه به پوښتنه کوم، دا ډیر زیات مجهول حالت دی. وی او په دغه سیمه مجهول حالت کې جورنالستان نشي کولای کار وکړي. نو یوازې فزیکی ربړونی بنوي په یو رک حالت کې د یو جورنالست لپاره چې هغه هیڅ ذهني سکون ونه لري، خپلواکي ونه لري، خپل مسلکي ازادي ونه لري، کار کول به اسانه نه وي. او خای چې دغه د دې لامل شوی وي چې د بې پولي خبريالانو د ټولنې په ادرس کې یا د رسنیو د ملاتړ په سازمانونو کې د ارقامو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
بله صاحب، د ځینو افغاني د خبريالانو ټولنو لخوا هڅې روانې دي چې خبريالان ډېر تر ډېره له هېواده وباسي. کله ناکله په ځینو هېوادونو انتقاد هم کوي چې ولې افغان خبريالانو ته پناه نه ورکوي. فکر کوي چې دا شدا او کدا بده ده؟
محترم څاروان صاحب، ډېره سخته پوښتنه دي ماته مخې ته کېښودل. که زه چیرته د خپلې تجربې او پوهې له مخې ځواب ورکوم، ښایي ځینې دوستان را باندې د دې عمل انتقاد وکړي چې ته خپل تللی یا نورو خلکو ته وایي چې دا صحیح کار نه و یا نه دی. مونته که زه دا جرأت وکم او د خپلې تجربې د مخې وایم، نه، په هیڅ حالت کې د یو هیواد نه د مسلکي اشخاصو وستل، که هغه ډاکټر وي، که جورنالیست وي، که انجینر وي او یا بل څوک، دا د هغه هیواد د ستونزې حل هم نه دی او دا د هغې قشر دپاره کومک هم نه دی. دا مشکل نه حلیږي، ځکه چې په هر جغرافیا کې دغسې انسانانو ته ضرورت دی چې د خپلو خلکو دپاره خدمت وکړي. او دا د دې خاورې نه ویستل، نورو هیوادونو ته وړل، د دې معنا دا ده چې هغوی ته دوی تیار جوړه مړۍ په خوله کې ورکوي په ډېره ارزانه قیمت باندې، او دوی دلته په خپلو مسلکونو کې بېرته کار نشي کولی، ورکیږي. نو ام د دوی ژوند یو ډول بې خونده، بې سکونه وي، او ام هیواد ته ډېر زیات زیان رسېدلی وي. زه خپله په دې برخه کې په البته که د ځینو رسنوالو ژوند سخت تر خطر لاندې وي، نو ښکاره ده چې ژوند تر هر څه مهم شی دی او باید زه په ټوله کې د دوی دا کار نه نپی کوم، مګر د ډیر دقت پلوی یم چې دقت پکې وشي. او په زمن کې د رسنیو د بلاتړ بنسټونو باندې ډیر زیاتې نیوکې موجودې دي. دا اوس په د هیواد بهر ځنې بنسټونه جوړ شوي دي چې درې مهمې خبرې په دې ځای کې دي. کله چې یو بنسټ په دې نیت باندې جوړ شو چې دا به د عامه کشر لپاره خدمت کوي او دا په صادقانه ډول په دې نیتونو، زه ډاډه یم چې هغه کشر ته به خیر ورسیږي. خو که دا د پروژو په نیت باندې جوړ شو او د خپل شهرت او د مشرۍ په نوم باندې جوړ شو په دې نیت باندې، دا به هیڅکله هغه خلکو ته خیر او ګټه ونه رسوي. زه په دې وروستیو کې د ځینو بنسټونو شاهد یم چې دا یوازې ځینو هغلو د خپلو نومونو دپاره جوړ کړل، د خپلې مشرۍ او د شهرت دپاره یې جوړ کړل، خپلې پروژې پرې اخلي او د دې ګټه رسنوالو ته نه رسیږي یا ژورنالستانو ته نه رسیږي. نو زما هیله دا ده چې کله کله بنسټونه، ما چې مخکې وویل، د دې لپاره خپلې خوارۍ کوي، مګر دا باید ونه کړي او پام باید وکړي د هماغه څه دپاره چې دوی په کوم نوم باندې دا بنسټونه جوړوي.
یو پوښتنه دام ده چې دغه خلک چې اوس په هر حال راغلي دي، زما منظور ژورنالستان دي افغان، دوی څنګه کېدای شي چې دلته په خپل مسلک کې کار وکړي؟ طبعا په پردیو ژبو خو دوی ژورنالیزم نشي کولای، باید خپلو خلکو ته په خپلو ژبو کار وکړي. آیا د دې کوم امکان شته چې دوی ټوله سره راټول شي او په ګډه یوه لویه رسنۍ جوړه کړي مثلا، او بیا خپل خلک مخاطب یو غوی لپاره کار وکړي؟
او دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. او زه په دې دریو کلونو کې دغه ډول زنو هڅو شاهدم، مګر تاسو پوهیږئ چې یو په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت دی چې لګیا دي، ډیر خلک چې هغوی له وطن راوتلي کار کوي، یا طرف او یا بې طرف، او یو د یو نیټورک یا د یو رسنیز سازمان یا درس نه فعالیت دی. دا امکاناتو ته ضرورت لري او ژورنالستان بیچارهګان په دغسې یو موقف کې نه دي چې دومره پیسې یا شتمني دی ولري او دوی دغسې یو بنسټ رامنځته کړي. البته نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي، خو د نړیوالې ټولنې صورتحال هغه دی چې د ازادي غوندې یو راډیو چې هغه د یوې جغرافیا دپاره نه، بلکې د ډیرو هیوادونو د انسانانو دپاره ډیره مهمه ده، نو هغوی د دې په اړه تصمیم نیسي، یا د امریکا غږ په اړه یا د بی بی سي پروژې کمیږي. نو په دغسې یو وضعیت کې ژورنالستان بیخي لار ورکی شي چې که دوی نوی یو څه ایجادي یا یو نوی ایډیا یا یو نوی نظریات نړیوالې ټولنې ته ورکوي چې یو سازمان رامنځته کوو، څنګه به قبول کیږي؟ مګر لکه څنګه چې تاسو وویل، په پردي وطن کې بیرته خپل مسلک ته ورګرځیدل، خاصتا په اروپایي هیوادونو کې، دا اسانه خبره نه ده، دا ډیره سخته خبره ده. او زه چې څومره تجربه لرم د دې زاویې نه، ډیر ملګري چې هغوی له خپل مسلک لري شوي، لام نه دي ستانه شوي، او د ګوتو په شمار یو څو کسان ستانه شوي دي، خو هغه هم په موقف کې نه دي لکه څنګه چې ورته په وطن کې زمينه برابره.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی رحمت الله زیارمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. همدارس له ښاغلی غنی مدقق څخه مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره وو، خو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې د ازادي رادیو خبرونه یې اوري.
jam ragegam pal pal ravaniyam gam gam ragegam pal 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 ravaniyam gam gam ragegam gut gut ragegam jam jam ragegam pal pal ravaniyam gam gam ragegam pal pal ravaniyam gam gam gage gagegam bam bam تام غگیم پل پل روانیم گام گام غگیم پل 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 روان